Radio.
د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو درمی مشر د ټاکلو پر سر د اختلافاتو د حل یوې ځانګړې شورا ته د پریکړې واک ورکړ. د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي له کابل او سیمې سره د دښمنۍ په معنا ده. السلام علیکم، د سحر و بجې دی، زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د اسد 14 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست 15 سره برابره ده. دا نیم ساعت خبرونه د امان الله امیرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی د دې سات مهم خبرونه. دا ملا عمر کورنۍ د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړې شورا ته پرون د پریکړې صلاحیت ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستانی چارواکو سره د امنیتی او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی، او ترکمنستان به نن د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د ګاز د نل لیکې د پروژې یا ټپي د غړو هیوادونو کوربه وي. د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړې شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو غړي اسوسییټ پریس اژانس ته وویل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شویو ستونزو د حل هڅه کوي. اسوسییټ پریس اژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو لږ تر لږه 200 قوماندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافاتو د حل د ځانګړې شورا غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتی او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ښاغلي غنی دا خبرې پرون په یو ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته کړي. ولسمشر غنی د پښې د عملیات لپاره جرمني ته تللی او ویل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ به بیرته ستون شي. په خبر پاڼه کې مصر ته د حکومت د اجرایي مشر د سفر په اړه هم ویل شوي دي. عبدالله عبدالله به د سویس د دوهم کانال د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره قاهرې ته لاړ شي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پوځ لوی درستیس ډګر جنرال قدم شاه پرون د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې ویل دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو اتباع دي. ډګر جنرال قدم شاه ویل د وی په دې عملیاتو کې تر 300 زیات بهرني تروریستان د القاعده غړي او طالبان وژل شوي او ټپیان دي. زه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په استازیتوب ډاډ درکوم چې هغه سیمې به چې د خلکو دښمنانو بې امنه کړي په راتلونکو څو میاشتو کې تر خپل واک لاندې کړو. د لوی درستیس په وینا په فاریاب کې د شمشیر و په نوم پوځي عملیات د ټولو امنیتي ادارو په همغږۍ سره ترسره کیږي. ترکمنستان به نن چهارشنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نل لیکې د پروژې ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د 22مې غونډې لپاره په اشکاباد کې یو ځای کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د نل لیکې د غزولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه ویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تورې لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دوو کلیساو کې په 14 کې 14 تنه وژل شول او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حملې پاکستانی طالبانو پلان کړې وې. د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویل چې نیول شوي کسان له تحریک طالبان پاکستان سره اړیکه لري او د ده په خبره د شهریار محسود د ډلې غړي دي. او د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړې لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. پیټر روسکام ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د موافقې د ردولو لپاره کافي رای اخیستلی شي، خو د رای هغومره زیات نه دي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي. روس کام پرون ویل چې د امریکا د کانګرس له 404 د شغړو څخه لږ تر لږه 213 تنوې چې ټول جمهوري غوښتونکي دي د دې موافقې د ردولو ژمنه کړې ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ریپورټونه وایي چې په کوټه کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو یو ځانګړي شورا ته واک سپارلې چې د نوي مشر پر سر پورته شوي اختلافات حل کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي د افغانستان، پاکستان او د سیمې دښمنان دي. د افغانستان د چارو پخوانی پاکستاني ډیپلوماټ د روان وضعیت په اړه وایي
طالبانو ته پکارے کی پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي هغه نه په سره شي خبرو ته کې نه دي.
دا ولسی جرګی او شمن غړی ټینګار کوي کچرته د ولس مشر لومړی مرستیال نور ولایتونو ته هم پوځي عملیات نه غزیوي، یوازې په فاریاب کې روان عملیات د قومي او سمتی پریکړه په ماناوي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د پکتیکا ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري.
سات جوړوي او د پښتونېم راوستي دي ساته پوځ پروته را مخه ملیشو ده.
د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه تاسې زمون غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا ریپورټونو پر اساس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بساري بحران سره مخامخ کړي دي. د طالبانو وکسیزي عالی شورا تیرونه په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیالو. اسوسییټډ پریس اوسوای د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړ شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري به اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبري وشوه. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړی چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دای رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی وو.
د فرشتې جلالزې په ریپورت کې مو اورېدل چې د طالبانو وکاسیزي عالي شورا تېره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه وټاکه. خو له هغې وروسته د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې د غړو او رهبرۍ شورا د استازو ترمنځ اختلافات پورته شول. پرون رپورټونه وایي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ملا عمر د کورنیو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ او بیا د هغه شورا په غونډه کې پرون ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړ شوې ده. اخوا بیا د پاکستان د پوس لوی درستیس جنرال راحیل شریف د دې هیواد د جګپړو قمندانانو په هغې غونډه کې چې پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت پړه پرون جوړ شوې وه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې وبللې. نوموړي همداراز ویلي چې د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوي مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې د دښمنانو تبلیغ بللی دی. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرۍ ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنی. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطه کول او هغوی باندې اشاره چول او هغوی په زور کېنول او هغوی ته دا ورکو چې که تاسو کېنلې موږ به دا وکړو دا خبرې غلطې دي. د هغې نتیجې ډېرې زیاتې خرابې دي. نو پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي خو بیا داسې په بیل بیل ډلې پسې ګرځېدل او ګروپ پسې ګرځېدل یا هغوی باندې فشار اچول دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
و امریدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز وایي چې د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ کوي او د هغه په ونه د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي د افغانستان سیمه او پاکستان دښمنان دي. تر دې مخکې د دوشمې پر ورځ د پاکستان د سنا مشر له حکومت څخه وغوښتل چې د دې هیواد صنعت دي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان سیمه ییز رسنۍ وایي د دې هیواد د سنا مشر رضا ربانی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز غوښتي چې سناتورانو ته د ملا عمر د مړینې او د افغانستان د سولې پروسې پړه پښتنې جواب کړي. د پاکستان د سنا مشر روس له غي دا غوښتنه کړې چې تر دمخ کې د سنا یو بلغړي فرحت الله بابر هم له حکومت څخه د ملا محمد عمر د مړینې پړه د روخانه بیان د خبرولو غوښتنه کړې وه. پاکستانی چارواکو تیر اونویل چې دوی به د افغانستان د طالبانو د مشر د مړینې پړه معلومات راټولوي او بیا به څرګند کړي. خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې په اړه کوم رسمي او څرګند بیان نه دی خپور شوی. پر دې سربېره د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې پر سی ان ان تلویزیون ته وویل چې دا خبرې چې ګوندې ملا محمد عمر په کوټه کراچۍ کې مړ شوی دی غلطی دي او د نوموړي په وینا دا د کابل لخوا خپرې شوي بې اساسه تبلیغات دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ په اف ایم سل اشاریه 15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ او په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com موندلی شئ. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. دا ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوي او د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به ناامنه سیمې آرام شي. ترکمنستان نن د منځنی او جنوبی اسیا ترمنځ د ګاز د نل لیک د پروژې اټاپی د غړو هیوادونو د غونډې کوربه ده. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیول دي. او د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړې لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. نوریاس نوری د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو ځینې مطالب راخستې دي.
په طالبانو کې د چین سړی فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په اشاره لیکي. ګلوبل ټایمز چې د چین یوه ملتپاله ورځپاڼه ده د جولای په 1 د یوه څېړونکي په وینا چې نوم یې نه و څرګند شوی خبرداری ورکړی و چې د ملا عمر مړینه به طالبانو ته سخته تمامه شي، خو ښایي د هغه مړینه یو بل بایلونکی هم ولري. ملا عمر په تیر وخت کې له پیکنګ سره د مهمو موافقو ضمانت کړی و او هم پیکنګ هغه ته د یو مشر په توګه کتل چې په موجودیت کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون چانس زیاتو. د فارن پالیسي په وینا د طالبانو په اړه د چین د شکونو سره سره ملا عمر هغه سړی و چې دوی ورسره کولی شوی معامله وکړي. هغه په ډېره لیوالتیا غوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجن ایالت کې چې اقلیت اوسیدونکي او غور مسلمانان دي د بې ثباتۍ په اړه د چین اندېښنې کمې کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي پیکنګ به لومړی د افغانستان د سولې پروسې ته اندېښنه ولري، ځکه په څو وروستیو کلونو کې به بل هیواد دومره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې فعاله ونډه نه لرله لکه چین چې لرله. د خبرونې په وینا چینایي چارواکي داسې انګیري چې په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه به یوازنۍ یقیني لاره وي چې دا هیواد د اویغور سخت دریځو په یوه امن ځای او پر یوه داسې ځواک بدل نه شي چې د پراخه سیمې ثبات ته ګواښ متوجه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په طالبانو کې ګډوډي د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي او څه ډول ستراتیژي به مخته وړي طالبان په خپلو کې جوړ رانغلل. واشنگتن پوسټ لیکي ملا محمد اختر منصور د تېرې جمعې په ورځ نوی امیر اعلان شو او داسې انګېرل کېده چې دای به هغه تشه ډکه کړي چې د ملا عمر په مړینې سره پیدا شوي، خو ډېر ژر د هغه مشري د پخواني مشر د ورور او زوی لخوا له چلن سره مخامخ شوه. د ملا منصور په اړه چې په وروستیو کې د سولې د خبرو ملاتړ کړی ډېر ضد و نقیض راپورونه او څرګندونې خپاره شول او هغه داسې یو شخص یاد کړ چې له پاکستاني چارواکو سره نږدې اړیکې لري، خو هغه په خپل لومړي پیغام کې د سولې په خبرو شک څرګند کړ او دغه راز راپورونه وایي چې له پاکستان سره یې هم ورانه کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر لومړی طالبانو اعلان نه کړ، بلکې افغان حکومت وویل چې هغه مړ دی. د خبرونې په وینا له دغه خبر سره داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې په کابل کې چارواکو یا هم ښایي اسلام آباد غوښتل چې په دې ډول د سولې خبرې ګډې وډې کړي. که دا هدف نو بریالي شول، ځکه د سولې د خبرو هغه دوهم دور چې په پام کې و د دواړو لورو ترمنځ تیره جمعه وشي لغوه شو.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي کچېرې د ولسمشر لومړی مرستیال نور ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې بروان عملیات د قومي او سمتي پریکړو په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمېر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نور ولایتونو کې هم په شدت روانه ده، عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت ته پام کوي. په عین حال کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نور ولایتونو ته به هم عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو دې کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبری سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره لدې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازی دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمیر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمیر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمیر سیمې پریښي دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډېر حضور لري. اوس هم د شپاړو سکلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمیر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډېر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. ښاغلی فیضی همدارنګه هغه راپورونه هم بې بنسټه وبلل چې ګنې په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمیر مخالفې ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمې چې اوس د جګړې په اور کې سوځي.
د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول روان دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات یې په خپلو سترګو لیدلې دي. نور حال د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي د هغو تاسیساتو په اړه اندېښنه لري کوم چې د پاکستانی پوځیانو او ملیشو لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو حتی په هغو سیمو کې چې د افغانستان خاوره ګڼل کیږي جوړیږي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د دغو تاسیساتو د جوړونې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات یې په خپلو سترګو لیدلي کوم چې پوځي او ملکي دواړه پکې شامل دي.
دوی تاسیسات روان دي، تاسیسات جوړوي او در پوښنه هم راوستي دي. شاته پوځ پروت رامخته ملیشا ده، یعنی دغه تاسیسات په خپله معنی ما خپل خلاصو نږدې ورغلي وو. هلته کله مظاهره او په مظاهره کې موږ ګډون کړی وو. حتی کې چې دا کوم بازار سره د انګور علي بازار د افغانستان خاورې کې د خوست وزارت هم پاکستاني ځواکونو هغه پاخدو قانونه شروع کړي دي، نظامي تاسیسات جوړوي، څنګ کې دروازه او سر جوړوي، نو هغه روان دی.
راپورونه وایي چې پر انګور اډې سربیره د پاکستان پوځ د ترو او خنډ په سیمه کې هم مخ ته راغلي دي او افغان حکومت یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. په راپورونو کې د افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په حواله دا هم لیکل شوی چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی پیښ شوی چې پاکستاني عسکر د افغانستان خاورې ته راننه شوي وي او افغان سرحدي ځواکونو بې ځوابه پریښي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې برخه کې یوې کمیټې خپل کار پیل کړی چې لاسته راوړنې به یې هم ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي. د سرحدونو چارو وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر تختی کې میشه درې روسته وزارت
په دې برخه کې چې هر سرغړونه کیږي د سرحدونو چارو وزارت دنده لري چې یاداشت کړي هغه موږ لوړو مقاماتو ته لیږو په ځانګړي ډول امنیت شورا ته تر څو په دې برخه کې په لوړه کچه خبرې وشي. کوم سرغړونه چې شوی یا کوم ځایونه چې د ډیورن په فرضي کرخه جوړ شوی په دې برخه کې کمیټه کار کوي چې جزئیات به وروسته له تاسو سره شریک شي.
خو د ډیرو هڅو باوجود د یادې کمیټې هیڅ غړی او یا هم په کمیټه کې د موجودو ارګانونو چارواکي په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. د یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې د خپلو تاسیساتو د جوړولو لپاره د پوځ او ملیشو پیره دروي او جوړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم پاکستانی ځواکونو ورته ښکاره سرغړونې کړې چې په انګوډه کې نجیب الله پرې ننګ وکړ، نو په ګوشته کې لا هم د قاسم خان د میړانې کیسې کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي ردوي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیویي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس په تاور دي وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګيري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دای به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه در ډول طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوریت غوښتونکي د دغه موافقه دردول لپاره کافي رایې اخیستلای شي، خو دا رای به هغه مرزیات نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقه په دفاع کې د وړاندې شوی طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوي وکړي.
د ژوند رنگونه
د کابل په نوی ښار کې لوغ ماشومان سره غږیدلی و چې په کم عمر د کورنۍ نفقه ورپغړه ده، که څه هم د دوی سن سال د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو نه دی، خو مجبوریت د تړ کړي چې لیک لوست پریدي او کار وکړي. نن د ژوند رنگونو په مرکه کې غواړو چې د دوی د ژوند له رنگ نه پرده پورته کړو.
پلار دی مایوب ده؟ څه دی ورځې څو روپۍ پیدا کړې؟
سل روپۍ او نیم سل روپۍ.
بیا په سل یو نیم سل چه اخلي؟
قرضداري.
قرضداري یې؟ ای چه قرضداري یې؟
د بانک.
د بیګا تر څو بجو د باندې ګرځې؟
اوه بجو.
د بیګا تر اوه بجو ګرځې؟ ته خوراکه مې ډارېږې نه تنه؟
ښه
ته د نمرت وې
رفی الله
انا ور سر په در کې په دي کار
لا زه شل فندوس
ښا په دو پښو بیت شي کې
کالت
کالت ایری کال کې بیت کوي
ا ډوډه
ښا په کور کې بل څوک نشته کارو کې څوک دې کور کې
فلور ما دې ما دې نور کورورا
ښا فلور دې شي کار کې
ا به کار دې
ولې کار نه کوي
مریضه کال کې
ا دې دې شي کې
به کار
ا دې دې مکتب نه دی ویلای
نه
غټ ورور نه لري کارو کې
لرم
ولې کار نه کوي
هغه متشویق
متشویق یې هغه ته مکتب کې
هو
څوم سند کې
دلیا
نو څوک مکتب ته ستو ټول ورځ کله کوڅه کې ګرځي
سابو یې وزي
تر څو بجو
سابو یې شپه غږی زه نه باندې رخصتي
چې رخصتي به بیرون راوځي
هو
څوک دې را لېږي
فلر
څه ده سابو یې
پیسې را جوړې
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ریونی می بجی شوی دی دوهمه سهرنی خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 14 اسد و 5 اگست من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های مجله امروز خواهید شنید در حالی که اختلافات بر سر تعیین رهبری جدید طالبان ادامه دارد اعضای از خانواده ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان افغان در ملاقات دیروز با دهات از قماندانان مهم طالبان صلاحیت تعیین رهبری جدید را به یک شورای خاص محول ساختند. دوستان عزیز گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خانواده ملا محمد عمر رهبری پیشین طالبان دیروز صلاحیت تعیین رهبری جدید این گروه را به یک شورای خاص محول ساخت. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید که درباره اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان با مقامات پاکستانی در تماس است. در عملیات فاریاب دست کم 10 جنگجوی خارجی کشته شدند. لوی درستیز اردوی پاکستان در گردهمایی دیروز با نظامیان ارشد این کشور گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را برای امنیت افغانستان و منطقه مهم عنوان کرد. و ترکمنستان امروز میزبان اجلاس کشورهای عضو پروژه تاپی یا انتقال گاز این کشور از طریق افغانستان و پاکستان به هند می باشد. مشروع اخبار. خانواده ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان دیروز صلاحیت تعیین رهبری این گروه را به یک شورای خاص محول ساخت که برای حل اختلافات در رهبری طالبان تشکیل شده است. یک عضو این شورا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برای حل مشکلاتی که به خاطر تعیین رهبر نو طالبان ایجاد شده سعی می‌کند. نظر به گزارش رسانه‌ها در اجلاس دیروز پسر ملا محمد عمر ملا یعقوب و برادر وی ملا منان با تقریبا 200 قماندان مهم طالبان ملاقات کرده گفتند که تصمیم این شورا در مورد رهبری هرچه باشد میپذیرند. با گزارش اسوسییتد پرس شورای حل اختلافات در رهبری طالبان با ملا اختر محمد منصور که خود را رهبر نو طالبان اعلان کرده است نیز ملاقات خواهد کرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. رئیس جمهور اشرف غنی اظهار می‌دارد که در مورد اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان با مقامات پاکستانی در تماس است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با مقامات افغان از جمله وزرای داخله و دفاع در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی کشور صحبت کرد و به تماس‌های خود با مقامات پاکستانی هم اشاره نمود. رئیس جمهور اشرف غنی که برای عملیات پای خود به آلمان سفر کرده است انتظار می رود روز پنجشنبه دوباره به وطن برگردد. در اعلامیه ریاست جمهوری در مورد سفر رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی به مصر نیز اشاره شده است. در اعلامیه گفته شده که عبدالله عبدالله برای اشتراک در مراسم افتتاح کانال دوم سوئیس به قاهره رفته است. در عملیات در فاریاب دست کم 10 جنگجوی خارجی کشته شدند. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در ولسوالی قیصار فاریاب گفت این افراد از ازبکستان، پاکستان و بعض کشورهای دیگر بودند. قدمشاه شهین در این باره چنین گفت.
در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریست‌های خارجی و طالبان و القاعده کشته شدند یا زخمی شدند و اثر وارد خارج شدن. یک بار دیگر به نمایندگی از پای مسلح افغانستان اطمینان میدیم که دشمن مردمی افغانستان را در ماهای آینده باقی از دشمن مردمی افغانستان که بعض از نقاط بدامون ساختن باید کنترل بیه و سرکوب شوند.
دگر جنرال شهین افزود عملیات نظامی در فاریاب که تحت نام شمشیر هفت آغاز شده در هماهنگی با تمام ادارات امنیتی به پیش می رود. لوی درستیز اردوی پاکستان در گردهمایی دیروز با نظامیان ارشد این کشور گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را برای امنیت افغانستان و منطقه مهم عنوان کرد. راحیل شریف گفت که تخریب کنندگان این پروسه دشمنان امنیت و آرامی افغانستان و منطقه می باشند. خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش می دهد که اردوی پاکستان این اظهارات را در خبرنامه دیروز خود نشر کرده است. لوی درستیز اردوی پاکستان این اظهارات را پس از آن ابراز می دارد که ملا اختر محمد منصور که خود را جانشین ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان افغان اعلان کرده چند روز پیش گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را تبلیغات دشمن عنوان کرد. پلیس پاکستان دیروز خبر داد که حداقل 5 فرد مشکوک را به اتهام دست داشتن در حملات انتحاری دستگیر کرده است. در این حملات که در ماه مارس سال جاری در 2 کلیسا در شهر لاهور صورت گرفت، 17 عبادت کننده کشته و 70 نفر دیگر مجروح شدند. ترکمنستان امروز چهارشنبه میزبان اجلاس کشورهای عضو پروژه انتقال گاز آسیای میانه و جنوبی تاپی خواهد بود. نمایندگان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در 22مین اجلاس خود در اشقابات گرد هم می آیند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این اجلاس رهبری پروژه اعمار پایپلاین برای انتقال گاز به یکی از کشورها داده خواهد شد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا دیروز طرحی را برای رد کردن موافقت نامه اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان پیشنهاد کرد. پیتر روسکام ادعا نمود که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان برای رد این موافقت نامه رأی کافی به دست آورده می توانند، اما رأی آنقدر زیاد نیست که از برنامه رئیس جمهور اوباما جلوگیری نماید که می خواهد در دفاع از این موافقت نامه تصمیم کنگره را ویتو کند. وزیر خارجه ایتالیا پاولو جنتیلونی دیروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کرد. بعد از موافقت اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان، کشورهای اتحادیه اروپا خواهان روابط نزدیک تجارتی با ایران می باشند. در نتیجه تبادل تیراندازی دیروز میان نیروهای سرحدی هند و پاکستان در منطقه کشمیر، یک هندی و 2 پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان گفت حداقل 14 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال در شهرک بجوات در نزدیکی سالکوت پاکستان در اثر آتشباری هند زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقام هند گفت که آتشباری نیروهای پاکستانی 4 غیر نظامی را زخمی ساخته است. و در نتیجه خارج شدن 2 قطار آهن از خط در مناطق مرکزی هند حداقل 19 نفر کشته شدند. این قطارها هنگام عبور از یک پل که توسط سیلاب تخریب شده بود از خط منحرف شدند. عملی نجات در تاریکی شب گذشته با تلاش‌های خود ادامه دادند. چندین صد نفر نجات داده شدند. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 30. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10.
ساعت 7:38 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که اختلافات بر سر تعیین رهبری جدید طالبان ادامه دارد، اعضای از خانواده ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان افغان، در ملاقات دیروز با دهاتن از قماندانهای مهم طالبان صلاحیت تعیین رهبری جدید را به یک شورای خاص محول ساختند. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، همزمان با ادامه عملیات نیروهای دولتی در ولایت فاریاب، از مخالفان مسلح دولت یک بار دیگر خواستار شد که به پروسه صلح بپیوندند.
گروپ ملا عمر یا گروپ حقانی یا هر گروپی که با دولت تماسایش برقرار کنه از جنگ دست بکشه، آغوش دولت اسلامی افغانستان باره.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه تأکید میکنند که اگر معاون اول ریاست جمهوری عملیات نظامی را در دیگر ولایت‌های کشور گسترش ندهد، آنها راه اندازی عملیات در فاریاب را یک اقدام سمتی و قومی حساب میکنند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید 22مین نشست هیئت رهبری پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند امروز در اشغاباد برگزار می شود. مطالب دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر می کنیم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز مرور می کنیم. و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک خانم نقاش را می شنویم. با ما باشید.
گهنالا رفی هستم، نقاش، حکار.
شما از هنر خود بگوین.
من به زبان نمو علاقه که داشتم خواستم که اونا به صورت اکادمی
تحریک طالبان از زمان تشکیل آن تا به حال هیچگاه به اندازه امروز به بحران جدی رهبری روبرو نشده بود. این بحران زمان رونما شد که بعد از نشر خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر، ملا اختر محمد منصور خود را جانشین وی اعلان کرد. خانواده ملا محمد عمر و حلقه نزدیک وی ملا منصور را به حیث رهبر نمیپذیرند و به همین منظور دیروز اجلاس شورای حل اختلافات را تشکیل نمودند. جزئیات موضوع را در گزارش همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
خانواده ملا محمد عمر دیروز در اجلاس شورای اشتراک کردند که به خاطر حل اختلافات در داخل رهبری طالبان تشکیل گردیده است. پسر ملا محمد عمر در این اجلاس در شهر کویته پاکستان اشتراک کرده و اعلان نمود تصمیم این شورا را در مورد تعیین رهبر آینده طالبان میپذیرد. یک عضو این شورا به خبرگزاری از اسوسییتد پرس گفته است که برای حل اختلافات ایجاد شده در رهبری طالبان تلاش میکند. خانواده ملا محمد عمر با تعیین ملا اختر محمد منصور به جای وی مخالفت میکنند. آنها میخواستند که برای تعیین رهبر نو نظر تعداد زیاد مردم را بگیرند. اما در اعلامیه‌های اخیر طالبان که توسط دو سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد و قاری یوسف به نشر رسیده، خبر اختلاف در صفوف رهبری طالبان بی اساس خوانده شده و این موضوع که برای تعیین رهبر طالبان نظرپرسی صورت می‌گیرد رد شده است. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر می‌دهد که دیروز بیش از 200 قمندان مهم طالبان در شهر کویته جمع شده و با برادر ملا محمد عمر عبدالمنان و پسرش ملا یعقوب صحبت کردند. عضو شورای اتحاد طالبان ملا حمیدالله که مسئولیت کمیته حل منازعات را هم به عهده دارد به اسوسییتد پرس گفته است در این اجلاس در مورد رهبری نو صحبت شد. به گفته ملا حمیدالله، خانواده ملا محمد عمر به این شورا صلاحیت داده و تعهد نمودند که هر تصمیم این شورا را قبول خواهند کرد. ملا حمیدالله به اسوسییتد پرس گفته است کمیته حل منازعات با ملا اختر محمد منصور هم صحبت می کند. در همین حال رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر سید طیب آقا دیروز بر بعضی از حلقه های رهبری طالبان اتهام وارد کرد که خبر مرگ رهبر طالبان را برای مدت طولانی پنهان نگه داشته و جانشین وی را خارج از کشور تعیین کردند. سید طیب آقا از ریاست دفتر سیاسی طالبان استعفا داده و گفت که رهبری طالبان با پنهان نگه داشتن خبر مرگ ملا محمد عمر اشتباه تاریخی کرد. در چنین حالت در یک اعلامیه طالبان که دیروز نشر شده آمده است که گویا خبرها در مورد اختلافات در رهبری طالبان حقیقت ندارد. در این اعلامیه از مردم خواسته می شود که به گفته آنها تبلیغات دشمن را در این مورد قبول نکنند.
همکارم سید سمی عباس از بحران اختلافات در رهبری طالبان و تلاش های حل آن گزارش می داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، از مدت 4 روز به این سو در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به سر می برد و عملیات علیه مخالفان مسلح دولت را سرپرستی می کند. به گفته مقام های محلی فاریاب، بررسی وضعیت امنیتی، بازدید از قطعات قوای مسلح، دیدار و ملاقات با مردمان محل، به خصوص خانواده های شهدا و تنظیم نیروهای مردمی در تشکیل قوات های دفاعی و امنیتی در فاریاب از جمله اهداف سفر وی در این ولایت عنوان شده است. آقای دوستم به ادامه کارهایش دیروز نیز در یک نشست وسیع از پیشروی نیروهای امنیتی مستقر در قیصار و المار ستایش کرده و در ضمن از مخالفان مسلح دولت خواست که به پروسه صلح بپیوندند. رحمت الله ریحا از منطقه گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، که در جلسه‌ای در مرکز ولسوالی قیصار سخنرانی میکرد، اظهار داشت آن عده از طالبانی که حقایق را درک کردند، سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و به دولت وحدت ملی بپیوندند.
آن عده طالبانی که احساس کردند، فهمیدند یا گروه ملا عمر یا گروه حقانی یا هر گروهی که با دولت تمازایش برقرار کرد، جنگ دست بکشه، آغوش دولت اسلامی افغانستان بازد.
معاون اول رئیس جمهور درباره مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، گفت که وی یک سال پیش از مرگ ملا محمد عمر آگاهی داشته است.
ما یک سال به این طرفش خبر داشتیم ملا عمر کشته شده. ما مولای منصور میگم جهاد بر تو پرز نی، جهاد با ما پرد، جهاد با قوتای امنیتی دولت اسلامی افغانستان پرده. تو از بیرون مرد میایی، این سربازا قوتای امنیتی ما از دولت منتخب شده وحدت ملی افغانستان دفاع میکنن.
آقای جنرال دوستم در مورد تقویه نیروهای دفاعی و امنیتی کشور گفت باید افرادی که دارای ظرفیت های نظامی هستند در تشکیل قوای مسلح کشور شامل ساخته شوند.
در حالی که عملیات نیروهای دولتی با حضور معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم در فاریاب ادامه دارد، شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه تاکید میکنند که اگر معاون اول رئیس جمهور عملیات نظامی را در دیگر ولایت‌های کشور گسترش ندهد، آنها راه اندازی عملیات در فاریاب را یک تصمیم سمتی و قومی حساب میکنند. ساعت 7:46 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خانواده ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، دیروز صلاحیت تعیین رهبری جدید این گروه را به یک شورای خاص محول ساخت. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید که درباره اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان با مقامات پاکستانی در تماس است. نظامیان افغان میگویند که در عملیات فاریاب دست کم 10 جنگجوی خارجی کشته شدند. لوی درستیز اردوی پاکستان در گردهمایی دیروز با نظامیان ارشد این کشور گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را برای امنیت افغانستان و منطقه مهم عنوان کرد. ترکمنستان امروز میزبان اجلاس کشورهای عضو پروژه تاپی یا انتقال گاز این کشور از طریق افغانستان و پاکستان به هند می باشد. وزیر خارجه ایتالیا دیروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کرد. در نتیجه تبادل تیراندازی دیروز میان نیروهای سرحدی هند و پاکستان در منطقه مورد نزاع کشمیر، 1 هندی و 2 پاکستانی کشته شدند. و در نتیجه خارج شدن 2 قطار آهن از خط در مناطق مرکزی هند، حداقل 19 نفر کشته شدند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. همکارم زرغونه منگل نگاه به برخی از این روزنامه ها دارد.
نفر چین میان طالبان، عنوان یک مطلب است که از سوی نشریه فورن پالیسی در اشاره به تایید خبر مرگ ملا عمر نشر شده است. نشریه در ادامه می نویسد که روزنامه ملتگرای گلوبال تایمز چین چند روز پیش از قول یک تحلیلگر اوزا که نامش گرفتن نشد هشدار داد که اعلان خبر مرگ ملا عمر پیامدهای ناگوار برای طالبان خواهد داشت، اما این مرگ امکان دارد یک بازندگی دیگر هم داشته باشد. ملا عمر ضمانت توافقات مهم را به چین داده بود. پکینگ هم وی را یک رهبر میپنداشت که در موجودیت وی فرصت صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بیشتر دیده میشد. به نوشته فورن پالیسی، هرچند چین درباره طالبان شک و تردیدهای خود را دارد، ولی ملا عمر کسی بود که این کشور میتوانست با وی معامله کند. ملا عمر مایل بود که نگرانی های پکینگ از احتمال نارامی در ایالت شنجن را که اکثریت باشندگان آن اویغورهای مسلمانند بزداید. فورن پالیسی در ادامه می نویسد که نگرانی اول چین درباره پروسه صلح افغانستان می باشد، چون نقش فعال که چین در سالهای اخیر در پروسه صلح افغانستان بازی کرده است کدام کشور دیگر نداشته است. فورن پالیسی می نویسد که مقامات چین چنین می پندارند که حل سیاسی در افغانستان یگانه راه خواهد بود تا این کشور به پناهگاه امن تندروان اویغور و یک قوتی که امنیت منطقه را تهدید کند تبدیل نشود. روزنامه واشنگتن پست هم در عنوان یک مطلب خود با طرح این سوال که بی‌نظمی در میان طالبان چی عواقب برای افغانستان و پاکستان در بر خواهد داشت می نویسد. طالبان پس از نشر خبر مرگ ملا عمر درباره تعیین جانشین وی و انتخاب استراتژی جدید دچار اختلافات شدند. روزنامه می افزاید ملا اختر محمد منصور که روز جمعه گذشته رهبر جدید طالبان اعلان شد، چنین پنداشته می شد که وی خلای رهبری طالبان را که با مرگ ملا عمر به میان آمده پر خواهد کرد. ولی برادر ملا عمر و پسر وی در برابر ملا منصور ایستاده شد. واشنگتن پست می نویسد که درباره ملا اختر محمد منصور که در این اواخر از گفتگوی صلح حمایت کرده است، گزارش های زد و نقیض نشر شد و او شخص پنداشته شد که روابط بسیار نزدیک با پاکستانی ها دارد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید 22مین نشست هیئت رهبری پروژه تاپی امروز چهارشنبه در اشقاباد مرکز ترکمنستان برگزار می شود. قطب الدین قایم سرپرست ریاست پترولیم این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت در این نشست روی سپردن رهبری کار عملی این پروژه به یکی از کنسرسیوم ها گفتگو می شود. جاوید حزنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید نمایندگان چهار کشور داخل در پروژه تاپی در نشست اشقاباد روی سهم پروژه اهمیت دادن رهبری به کنسرسیوم، اعلان داوطلبی و دیگر مسائل مربوط گفتگو خواهند کرد. قطب الدین قائم سرپرست ریاست پترولیم این وزارت روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت هنوز برای زمان دقیق اعلام آغاز کار عملی پروژه وقت است، اما پیش از آن باید روی مسائل اساسی تفاهم صورت گیرد. وی میگوید به نظر من مسائل اساسی باقی مانده است، مثل داوطلبی، اعلان و انتخاب رهبری کنسرسیوم و حل مسائل امنیتی. گارانتی باشد که مسائل حل است و کوئی مشکلی نیست. من مطمئن نیستم که کار پروژه تاپی تا ماه دسامبر شروع شود. این در حالی است که به تازگی در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان گفته شده است که کار کندنکاری زمین برای انتقال لوله گاز در دسامبر سال 2015 میلادی آغاز می‌گردد. از سوی دیگر نندرا مودی صدر اعظم هند چند قبل در سفر به ترکمنستان گفت که کار مشخص کردن کنسرسیوم برای پروژه تاپی در سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل می‌گردد. قرارداد پروژه تاپی در سال 2010 میلادی امضا شد که به اساس آن پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق راه افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال پیدا می‌کند. پروژه تاپی به سطح منطقه یک پروژه بزرگ است که حدود 10 میلیارد دلار هزینه برداشته و از سوی بانک انکشاف آسیا تمویل می‌گردد. هرگاه کار پروژه تاپی تکمیل گردد، افغانستان هم مثلا از درک ترانزیت گاز آن حدود 300 میلیون دلار به دست می آورد. گفتگوها در مورد پروژه تاپی در حال گرم شده است که جنگ در افغانستان شدت گرفته و مناطقی که قرار است این پروژه در آن تطبیق گردد از نامترین مناطق خوانده می شوند. کارشناسان بخش اقتصاد می گویند پروژه های بزرگ مانند تاپی نه تنها برای افغانستان و کشورهای منطقه از لحاظ اقتصادی مفاد دارد، بلکه در بخش تامین امنیت نیز مؤثر تمام می گردد. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل می گوید با آغاز کار پروژه تاپی پاکستان حاضر می شود که به خاطر مفاد اقتصادی خود در خصوص تامین امنیت منطقه به افغانستان همکاری نماید.
قرار باشه که شروع شود این فعالیت ها به این معنی که به افغانستان حق ترانزیت دریافت میکنه، امنیت هم تامین میکنه. بعضی وقت فکر کنن که خود تاثیرات اقتصادی و فعالیت اقتصادی موجب توسعه فعالیت های مثلا بهبود امنیت میشه. به این معنی که اگر پروژه تاپی آغاز شود یک امید خلق میکنه، همکاری های منطقه ایجاد بین پاکستان علاقه میگیره به همکاری منطقوی.
کارشناسان افغان به حکومت افغانستان سفارش میکنند که به خاطر به دست آوردن مفاد از درک پروژه تاپی هر چه زودتر امنیت را در مناطق تامین کنند که این پروژه در آن تطبیق میگردد. پیش از این وزارت امور داخله هم واره گفته است که برای تامین امنیت پروژه تاپی تدابیر مشخصی را اتخاذ کرده است، اما دیده شود که مسئولان نهادهای امنیتی تا چه حد تعهداتشان را در این بخش عملی خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری گزارش های انکشافات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس امریکا طرحی را برای رد کردن موافقتنامه اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان پیشنهاد کرده است. رئیس این کمیته که از حزب جمهوری خواه می باشد گفته است که جمهوری خواهان رأی کافی برای رد این موافقتنامه خواهند داشت، ولی رأی آنها به اندازه ای نیست که مانع ویتوی رئیس جمهور شود. همکارم سید سمع عباس با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس امریکا دیروز طرحی را برای رد کردن موافقت اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی پیشنهاد کرد. پیتر روسکام ادعا نمود که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان برای رد این موافقتنامه رأی کافی به دست آورده می توانند، اما این رأی آنقدر زیاد نیست که از برنامه رئیس جمهور اوباما جلوگیری نماید که می خواهد در دفاع از این موافقتنامه تصمیم کنگرس را ویتو کند. روسکام مفسود از جمله 434 عضو کنگرس حداقل 218 نفر آنها که همه جمهوری خواهان می باشند تعهد نمودند که این موافقت را رد خواهند کرد. از سوی دیگر رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان نانسی پلوسی از حزب دموکرات اصرار داشت امیدوار است که رأی دموکرات ها برای تایید این موافقتنامه کافی باشد. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز به کنگره یهودیان آمریکایی در نیویورک اصرار داشت که موافقتنامه اتمی دست ایران را از رسیدن به بمب اتم کوتاه نمی‌سازد. او که از تل ابیب توسط ویدیو کنفرانس صحبت می کرد گفت ایران در صورت سرپیچی و یا قبول نکردن این موافقت می تواند اسلحه اتمی بسازد. ایران در صورت حفظ موافقت به ذخیره اسلحه اتمی تبدیل خواهد شد، زیرا موافقتنامه برای ایران ساختن بمب اتم را در کوتاه مدت مشکل می سازد، ولی این کار با توان گزاف صورت می گیرد، چون این موافقت به ایران زمینه را مساعد می سازد که در یک دهه آینده و یا کمی بیشتر از آن صدها اسلحه اتمی داشته باشد. نتانیاهو این ادعا را رد کرد که در مذاکرات با ایران او کدام پیشنهاد بدیل نداشته است. کانگرس امریکا باید در ظرف 60 روز در مورد موافقت اتمی با ایران رأی بدهد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هشدار داده است که اگر کانگرس این موافقت را رد کند او تصمیم کانگرس را ویتو خواهد کرد.
رنگ های
زندگی
جهان آرا رفیع هستم، نقاش، عکاس،
شما از هنر خود بگوین.
من به زبانمو علاقه ای که داشتم خواستم که اونا را به صورت اکادمی که پیش ببرم، اونرهای زیبا انتخاب کردم و فعالیتهای خود را با مرکز اونرهای معاصر افغانستان شروع کردم.
به کجا سفر داشتین و در حدود چند نمایشگاه داشتین؟ چقدر آثارتان مورد علاقه مندی بیننده قرار گرفت؟
سفر اونرهایی که داشتم به جرمنی بود. دو تا پنج نفر بودیم. اولین نمایشگاه اونرهای معاصر خانم ها بودن به نمایش مانده شد که طرف نهاد آلمان ها خیلی تشویق شدیم. نمایشگاه های دیگه هم داشتیم، مثلا در ایتالیا بود، در ترکیه بود، در هند بود، اما در داخل افغانستان نمایشگاه زیاد داشتیم. آثار من اکثرا پیرامون مشکلات خانم هاست.
کدام مشکلات خانم ها را زیادتر به تصویر کشیدین؟
همه مشکلات ها. ما را خواستیم که در نقاشی در بیارم.
شما در پلیزی که نقاشی میکنین دیگه چی مسئولیت دارین؟
من کم کم مینویسم، شعر خطیط مطالعه میکنم، عکاسی میکنم. یه سال پیشتر فیلمک خیلی کوتاه جور کردم، یک فیلمک مفهومی است.
چی نام داشت فیلمت؟
ویدو آت. دیالوگ ندارن، بیشتر مفهوم بیان میکنن. در فستیوال بود کشور ناروی و نمایش گذاشته شد و که در ایران هم در دومین جشنواره فیلم زنان نمایش داده شد.
شما پیشتر از شعر و شاعری هم گفتین که بعض چیزای می نویسین. آیا به چاپ رسیده یا ای که همونطور یک دفترچی است که پیش خودتان محفوظ است؟
یک دفترچی است که پیش خودم است. بعضی شعرهایی است که از اعماق خیستن و شاید و ما نخواهیم که چاپ کنم.
یعنی شما خود سانسوری میکنین دیگه؟
شاید.
چرا؟
در وقتش باده شاید وقت چاپ کنم.
او شعرهایتان زیادتر رنگ عاشقانه داره یا ای که رنگ تصوفی داره یا ای که مشکلات اجتماعی و گپا را برملا می‌کنه؟